اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبان هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفه شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفه کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي، او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغېز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې په پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی. نو د هغه خبرې هم چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپل هم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې زخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم او تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علمه او بې د کاره نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اسپ نه راغره کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.